او استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وراوړي، خو د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي چې کله چې ورته دا پریکړې واورول شي او ورورسیږي دوی به بیا په اړه اقدامات ترسره کړي. دا موضوع څېړو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. په کندهار کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او کاناډا پر ایران غږ کړی چې په تهران کې د غورځول شوي اوکراینۍ الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجله دا امریکایي د 55 کلن مارک فریریچ په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکهدار بللی او ویلي دی چې هغه د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي د حقاني شبکوي یرغمل کړی دی. یو شمیر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نښودلو په شرط چې په دې اړه یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده دې مجلې ته د دې امریکایي ټیکهدار د یرغمل کېدو خبره کړې ده. دغو چارواکو نیوزویک ته ویلي چې هغه له 2012 کال راهیسې افغانستان ته تل سفر کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی په تیرو لسو کلونو کې له عراق نیولې تر سودان پورې د جګړو په بېلابېلو سیمو کې د ملکي چارو د انجینیر په توګه کار کاوه. تر اوسه د دې یرغمل نیونې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي ګمان کوي چې حقاني شبکه چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده ښایي دا کار کړی وي. امریکایي سی این این او ډیرو نورو خبری رسنیو هم د دې پیښې په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د سولې لپاره پر سیمه ایزې اجماع یو ځل بیا ټینګار کړی او د ګاونډیو هیوادونو ونډه یې په دې کې مهمه بللې. تادامیچی یاماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د غونډې پر مهال دا څرګندونې کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې له خبرو مخکې باید شخړې کمې شي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. د کندهار په میوند او شورابک ولسوالیو کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادۍ راډیو ته ویل تېر ماښام په شورابک ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوال چې غوښتل یې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړي د افغان ځواکونو له کمین سره مخامخ شول چې په پایله کې 11 وسلوال ووژل شول او پر پاتې نورو وروسته نړیوالو ځواکونو هوایي حملې وکړې چې له کبله یې 9 وبخې اوه نور وسلوال هم ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
وسلوال طالبان چې ووژل شول او وروسته بیا د غوث ناتار هوایي ځواکونو بمبار په دښمن باندې وکړي چې په هغه کې مو اوه نفره ووژل شول او شپږ نور زخمیان شول.
بلخوا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم پرون لس وسلوال په یو هوایي حمله کې ووژل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. کاناډا له تهران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکه تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې ایراني ځواکونو په ډزو نسکوره کړه او ټولې سورلې ووژل شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې په اړه د بشپړې باوري او شفافې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. ایراني چارواکو په پیل کې له دې ډډه کړې وه چې اوکراینۍ بوئنګ 32 الوتکه یې په ډزو نسکوره کړې، خو وروسته یې دا ومنله چې سهون د الوتکه ویشتل شوې ده. کاناډا ویلي چې 50 قربانیان کاناډایي وو او 29 یې هم په دې هیواد کې د اوسېدو دایمي اجازه درلوده. د ایران د ملکي هوایي چلند د ادارې چارواکو د تېرې سې شنبې په ورځ وویل چې له نورو هیوادونو سره به د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. او د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو براءت ورکړ. یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوي رایه ورکړه. له وخت څخه د ناوړه استفادې په مسله کې 250 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شویو تورونو براءت ورکړ او 48 مجرم وپیژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ د کانګرس د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډ جوړولو تور دی، 350 سناتورانو د استیضا په مخالفت او 40 نورو موافقې رایې ورکړې. جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رامني چې د ټرمپ د مجرم پیژندلو لپاره یې رایه ورکړې وه، وویل:
Acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له واکه لرې نه کړي، خو د سنا د محاکمې دا نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته چې د امریکایانو قضاوت دی وړاندې شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې بیا هم ټرمپ ورته کاندید دی، د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې په سنا کې د استیضا شرمونکې هڅه چې ډیموکراتانو پر مخ بیوله، د ولسمشر ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او براءت په ټینګېدو سره پای ته ورسېده.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل احمد تکل درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. بلخوا د انتخاباتو کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته به د رایو د بیا شمیرنې چارې پیل شي.
کله چې دغه فیصلې موږ سره شریکې شي، زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکي برخه به په دې باندې کار کوي.
په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نننۍ پریکړې د تمې او پرونی پریکړې د تمې خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. همدارنګ به د عام واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس جزا ورته ټاکل شوې ده. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو او همدارنګ به تاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم درته خپاره کړو. له موږ سره اوسه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. د دې کمیسون مرستیال ویان فیاض ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به د ټاکنو بهیر چارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اړوندېږي چې وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته د رایو د بیا شمیرنې چارې پیلېږي. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا جان، نور تفصیل ولې تاسو واورو؟
ډېر زیات مننه. سلامونه ان سپ تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. له وی میاشتې زیات مودې وروسته اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د رایو د بیا شمیرنې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د رایو د بیا شمیرنې او به د رایو د بیا شمیرنې لپاره خپلې پریکړې نن یعنی پنجشنبه اوروي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته څو شېبې وړاندې وویل:
ما اینوی فیصله ها رو برای کمیسون انتخابات
دایوائی نن با موک درایو در بیشمیرن او تفتیش برخ پلی پریکری در چاکنو کمیسون تا وابرو هاگوی تا چنن دا پریکری سرسنن دا پریکری شری کسی کولیسی آن نن خپل کار پیل کری دا پریکری بشپلی سوی او در چاکنو کمیسون با دورستوی پایلو در اعلان لپار زمینه برابر کری. در افغانستان ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر پړتونه ویل، خو تیر ورځ یې د 300 زرو هغو رایو چې د ټاکنیزو ډلو لوري پر نیوکه سویوي خپل پریکړه اعلان کړې، د انتخاباتو خپلوا کمیسون ته د بیا شمیرنې لپاره راجی کړی دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,013,613 مشکوک رایو په اړه چې ټول 4,503 پیته محلونه کېږي پریکړه کړي چې لاس سلنه یې ځانګړی تفتیش سي، او کچیرې د سویو معیارونو له ډلې 15 سلنه پوره نه کړي ټولې رایې به با اعتبار وشمیرل سي. خو کچیرې دغه فیصدي پورته نه سوه ټول محلونه ځانګړی تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې با اعتبار وبکه با اعتبار او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویاند زبیح الله صدات ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دوی سره په رسمي ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري د رایو د بیا شمیرنې په اړه څه نه دي شریک سوي دي، او که چیرې دغه معلومات یا پریکړې له دوی سره شریک سي دوی به په لومړیو کې دغه مسایل په تخنیکي ډول وارزول سي او تحلیل به وکړي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکی برخه به په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندي کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي ترڅو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسون په خبره لا هم مشخصه سوی نه ده چې تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل سوی دي. د انتخاباتو کمیسون او وروسته به دا له انتخاباتو کمیسون سره هم شریک شي چې هلته د رایو د بیا شمیرنې لپاره اړتیا نه وي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو نه فیروزی عزیزی. دوستانو له کابل څخه مو د زموږ د همکاري په ریپورت کې واوریدل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي، خو د انتخاباتو کمیسون بیا وایي تر اوسه ورته دا پریکړې نه دي وررسېدلې او چې ورورسیږي د رایو د بیا شمیرنې، تفتیش او نورو اړوند مسلو په اړه به کار او اقدامات پیل کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پرونی پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل وروستۍ پریکړه به بیا هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کوي او د ټاکنو کمیسون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
توقع او تمه دا کېدله چې د شکایتو کمیسون پریکړه نن ډېر واضح او درای حال برخلیک ټاکونکي وي، خو داسې معلومېږي چې د شکایتو کمیسون تقریبا په دې خاطر چې ځوانې دغه ټاکنیزو ټکټونو سره مخامخ کړي نه وي بحث نور هم وکړ او هغه اعتراضي موارد راجع کړل تفتیش او بیا شمیرنې ته، نو پروسه بل پړاو هم زاد غوره کړ پیدا کړ او تقریبا نو داسې فکر وکړي چې موږ درې هفته کم له کمه نور وزارت لرو تر څو چې دغه تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړي، د رایو برخلیک روښانه شي، د تفتیش په اساس او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي، که چیرې په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نسی بیا ټول رایو چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنه ته ځي فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بل شک چې دا یعنی بهیر نورم وګت شو، دا تمه چې موږ به تقریبا په دې یو دوه نه کې د ټاکنو په ورستنی پړاو باندې پوس او نهایتا خپل وزیر چې ټاکنه په لومړي دور کې ګټون کې لري یا دوم دور ته ځي، نو دا لړۍ وګدا سولا او کله چې دغه اضافه نور موږ راشي په عین حال کې د امکان هم سچې د تفتیش محل کې کوم سپیدا شي او هغه حالت نورم کې د شکایت کمیسون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنه او بلخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغه درې زره جنجالي رایو په اړه به اوس ټاکنو کمیسون پریکړه کوي، د دوی دا پریکړه به ورستۍ وي او کنه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي؟ قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسون ونده د دغه تفتیش به کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي، او په عین حال کې د شکایت کمیسون د څارنه او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید دوی حاکم اوسيږي، او د ټکټونو استازي همدارنګه د څارونکو بسټونو څارونکي به هم دغه پروسې کې حضور ولري، اما په هر حال پریکړه د شکایت کمیسیون ده چې هغه باید وروستنی وي او دغه په اساس باندې کار مختل شي.
یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغه لس سلنه رایو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي، خو څارنه به د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او پریکړه به هم پاره دوی کوي.
بله شکه، ځکه چې معیارونه جوړ شوي تر عمل ستل لبخانه فقط تصفیه د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي، نو هغوی به دا ټول سهالتونه رامنځته کوي، صندوقونه به فار مثال کتل کیږي یا بشمیرنه ترسره کول کیږي،
او دا به بیا وروستۍ پریکړه یې که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي.
نه، نور د شکایتونو لړۍ خلاصه ده، دغه فقط دغه پریکړه باید تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درج شي او وروستۍ پایله اعلان شي. دغه پاسه
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو مرکه اورئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان 2000 میلادي کال کې به په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شي. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی.
فصل کمپاین نهالشانی مثمر در ولایت های ګرمسیر افغانستان آغاز شده و این کمپاین قرار است تا 15 خود ماه آینده در مناطق گرمسیر ادامه پیدا کنه و سپس در مناطق سرسیر آغاز میشه.
نموری زیاتوی در کرنه و مالداری وزارت پا پام که لری چه روان کال شاوخوا 40 میلیون مسمر نیالگی پا بزگران و ویشی. در خاغلی رستمی پا خبره پا دغا مسمر و نیالگوی که منی، زردالو، انار، گیلاس، ناکشافتالو، انزر او یشمر نور نیالگی شامل دی. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال هم په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې د تازه میوو باغونه جوړ شوي دي. د لغمان ولایت یو شمېر بزګران انتقاد کوي چې افغان حکومت داسې مهال د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کرکیلې وخت یې تیر وي. دوی وایي دا تخمونه چې د وهم ورباندې وهل شوي وي د خوراک وړ نه وي او بل کال ته کرکیله شکمنه وي.
زه اسدالله د بادی آباد یو تن دیقان په دولت باندې دا غږ کوم که چېرته مونږ ته اصلاح شوي تخمونه راکوي په خپل وخت سره دې راکړي، اوس خو غنم د مونږ شنه دي، دا تخمونه مونږ ته هېڅ ارزښت نه لري.
نوم مې امل الکوزه ده، د لغمان ولایت یو تن دیقان. تاسو ولیدل چې زراعت له وخت وروسته مونږ ته د تخم غنم راکړل، یعنی په دې وخت کې د دې غنمو توزیع کومه ګټه نه لري.
که څه هم د لغمان ولایت د کرنې ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د کرنې وزارت وایي چې اصلاح شوي تخمونه د راتلونکي کال او پسرلي موسمونو کې د کرنې لپاره ویشل شوي دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل ویشل شوي تخمونه داسې اصلاح شوي چې بزګران کولی سي تر 1.5 کال پورې وساتي او بیا یې وکري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال یې په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 تنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته ویشلې دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هند روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 492 افغانۍ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بالاخره د استزال جنجال خلاص شو. د دې هیواد د استازو جرګې د ترامپ استزال ترای ورکړی و، خو په سنا جرګه کې برات ورکړل شو. دا موضوع اسمت ساروان تعقیب کړی چې اوس سره په استډیو کې دی. په سنا جرګه کې ساروان صاحب د ولسمشر ترامپ د برات اخیستو موضوع توضیح کړی او دلیل یې څه و؟
ان صاحب، د امریکا په سنا جرګه کې برلاس یا واکمن جمهوری پالو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د استیضا په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برعت ورکړ. یوازې یوه جمهوري غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوۍ رایه ورکړه. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 250 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شوي تور څخه برعت ورکړ او 48 نوموړی مجرم وپېژانده. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ لګول شوی چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. درې پنځو سناتورانو د استیضا په مخالفت رایه ورکړه او اووه څلوېښتو موافقه رایه وکاروله. د جمهوري پالو په منځ کې یوازې سناتور مترامنی د ولسمشر ټرمپ پر ضد رایه ورکړه. د ټرمپ د استیضا لپاره د سنا جرګې له دریو د دوو برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود ځکه چې د سنا جرګې له سلو څوکیو درې پنځوس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي.
ټرمپ د مشرانو جرګې له پریکړې وروسته څه غبرګون ښودلی؟
ولسمشر ټرمپ په یوه ټویټ کې له دې پریکړې وروسته ویلي دي چې دی به نن د امریکا په وخت د غرمې په دولس بجو د خپل هیواد د بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. ده د امریکا د خلکو بریا بللې ده داسې چې له استیضا څخه خلاص شوی دی. سپینې ماڼۍ هم په یوه بیان کې ویلي چې نن په سنا جرګه کې دغه د استیضا شربونکې هڅه چې دیموکراتانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او برعت به تامینېدو سره پای ته ورسېده. دا به هم ووایم چې د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیضا سره موافقه کوي او موضوع سنا جرګې ته راجع کیږي. په درې سره مواردو کې د وخت ولسمشران په سنا جرګه کې برعت ترلاسه کوي.
پر ټرمپ څه تورونه لګېدلي وو چې پر اساس یې د استیضا غوښتنه وشوه؟
د ولسمشر ټرمپ د استیضا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازو جرګې لخوا انصیب وروسته له هغه پیل شو چې د شاغل ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د تلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. په افشا شویو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې که دی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي نو کیف ته به پوځي مرستې زیاتې کړي. جو بایدن دا مهال د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلې تورونه له پیله رد کړي دي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې.
ډیر زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروان و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیضا څخه د خلاصېدو معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداروي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس سزا ورته ټاکل شوې. یاد اداره په داسې حال کې دا موضوع مطرح کوي چې په وروستیو کې د بیلابیلو وحشي حیواناتو د پوستکو د پیر او پلور بازار تود دی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
نادر او بے دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بې رحمي خی ځینې کسانو غواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګرانبیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیارېږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی.
امورنګ شبیتی از روبا باشه نه پلانګاس یو پلانګاس لیستا
د حیواناتو د پوستکو پلورونکو احمد چې له 15 کلونو راهیسې د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وایي ټول کار د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیا ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو. نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د پشان د نورو پر کاروبار اثر کړی خو درولې نه دی، ځکه د پخوا پشان نشي کولی چې بل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباک با قیمت
د پخوا پشان پلورل نشته. له 15000 نه نیولې تر 25000 او 30000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیاده حیواناتو لخکار روسه د هغو پوستکي اخلي، پریمینځي او بیا یې د خرڅلاو لپاره بازار ته تیاریږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شوو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي، د کورتۍ بالاپوش، یالان، د غاړې د رومال، د سکول، خولۍ، کمپل، انتیکو ټوټو، پوستین، سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړه شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. دی د مرغانو په کوسه کې کار کوي، د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي.
زه له اندخوی نه راغلی یم، دلته چوکیداری کوم. لیوه مې ښکار کړل ځکه زموږ پسونه یې خوړل. دېرش خولۍ مې ترې جوړې کړې، یوه یې ما واخیسته. کله بازار یې واخلم په $50 پلورل کیږي. دا خولۍ بډایه خلک پسروي.
دکانداران وایي په میاشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسې دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر 0 پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسې ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در رده بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژویو ژوند ګواښل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 1940 ډوله یې د کمخ له خطر سره مخ دي، او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی راډیو.
اوس هم دا چې له زکام نه د خلاصون نوې لارې چارې په امریکا کې د یو پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام نه د زکام د مخنیوي لاره موندلې. دا چې څه لاره ده د اسمت ساروان په رپورټ کې به واورو.
د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام د مخنیوي لاره وموندله. د راپورونو له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لرې کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدای شي. د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیات ساري یا خپرېدونکې ناروغي ده. ډېر خلک په دې خاطر په زکام اخته کیږي چې د زکام ویروس له جنیټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي. په همدې لړ کې ساینسپوهانو یو ډول درمل تجربه کړي چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD 3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولی. دوی دا تجربه پر موږکانو کړي او وایي چې همغه سي نتیجه یې ترلاسه کړي چې دوی تمه لرله.
ستاسو لا پیغامونو
دولت باید جدی پاملرنه وکړي. وسلام، با احترام.
نظرګل یم د کندهار ولایت سیاسي مابس سیمې تاسو ته زنګ وهلی دي. موږ دا مشکل ورور د بولدک څخه ګرد دا بندیان چې وکړي او د دوی سره مقدمې نه کیږي. دا زموږ غټ مشکل دی. دا مشکل دا رسمي تور شوی چې څو دا خلک خبر شي او دولت حواله کوي چې دا مسلمانان ځوانان ګرد دی ګره خلک را وړي دا مابس په دکړې دي. اما نور هیڅ خبر هم نشته. می د سیلری برای کالور باندې تیری بعد لکاله وایته براسي برای لکی روپی هم مساخي کمیشن کاران لري. مزمنه پیغام دي چې دا خلکو ته د موږ आवाज ورسوي. دا رسمي ته دا دولت تروتي ګرځي دا بسګر ته بخیر اوري دا ګرځي دومره بیچاره وا ته بخیر اوري چې غوي د پیسو توان هم لري. دا خبر
زبلال خان د ایران د تیرن څخه ټلیفون پولی کم ما اوس د خبرونو څخه د دوی ورا د یار وم وای په یارات کې یو یین شیطان پیدا شوی دی په حساب د عالم عالم خو نه ورته ویل کېږي یو وابي ده یین شیطانان دي دغه ده اصلا په جمعه کې د عالم یا د ملا راځي ما پیغام دغه ده وایي ښه د ژورنالیست نه پرېږدي وچي شي دي لاویل ګولي دي دغه باید اوس د دغه دا بل فیل د وابیانو ده افغانستان به په کنډله باندې بدل که دا اوس به د جمعه ته یې وشړي یا زندان ته یې سي یا یې سي د لوانیانو ځای ته یې ویسي د جمعه